د ایران د کنګل شوو پنګو په اړه د واشنگتن او تهران د لانجې په حل کې مرسته کولای شي.
فرخنده صد وجه د خبرونو لنډی زیته ستا وړاندې کولو زو اسلام آباد ته چاته چې د مشالړی خبريالي رابی اکرم خان د پاکستان د زین ورسپانو اداري لوست دي او غټی کې په دې رپورت کې راغون کړی دي.
جنگ ورسپانه خپل ادارې کې د پانما اسناد معاملې په اړه اوس هم حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ بحث روان دي. ادارې وایي د تحقیقاتي کمیشن په اړه د چیف جسټس فیصله به سوي دا به سبا معلوميږي. حکومت احتساب بیورو خاموشي سره کرپشن کې ککړ سیاستوالو او ریټایرډ پوځي افسرانو او بیوروکریټس خلاف تحقیقات لپاره عملی اقدامات شروع کړي دي. ادارې مخکلي کې د حکومت احتساب بیورو وجود کا 1999 کې هغه وخت مخې ته راغلی و چې کله د هغه وخت حکومت دا دعوه کوله چې پاکستان د کرپشن له وجې ناکامه ریاست ګرځېدو پر رسیدلې دي. ادارې وایي قومي احتساب بیورو یا نیب یو خود مختاره اداره ده. د دې مقصد سرکاري دفاعي او پرایویټ شعبه کې مالی بد انتظامي اقتصادي ترهګري او د کرپشن خاتمه کول دي. ادارې وایي تر اوسه پورې نیب 40 اربع ډالر د کرپشن په کیسونو کې ترلاسه کړي دي، خو په نیب دا تنقید هم کیږي چې د دې کاروایانې د اپوزیشن خلاف وي. ادارې په وینا د نیب کار نور هم مؤثره جوړول لپاره ضروري ده چې دا اداره نور هم په اختیار جوړ کړی شي او د هر قسم سیاسي مداخلت نه آزاد کړی شي. ادارې لیکي نیب اوس هم ځینو غټو کیسونو په پلټنو کې مصروف دي. کدا با اختیار جوړ کړی شي نو بیا د پاناما اسناد غونډې معاملو لپاره د عدالتي کمیشن او تحقیقاتي کمیټیانو د جوړولو ضرورت بنوي. د لړکی حکومت او اپوزیشن ګوندونو له د قانون سازي په شمول ټول ممکنه اقدامات وچتول پکار دي چې د احتساب سلسله روانه وي. هم د درغلیو په موضوع مشرک رسپانه خپل ادارې کې لیکي د پبلکس اکاونټ په کمیټې کې د حساب کتاب جاج اخصون کې افسرانو دا انکشاف کړی دی چې یو پخوانی د مذهبي امور وفاقي وزیر د حاجیانو لپاره په موبایل فونونو نه روپے خرچ کړی دي او دا رقم د حاجیانو د فلاح او بهبود د فن نه خرچ کړی شوی دی، خو حاجیانو ته د موبایل فونونو ورکولو هیڅ تصدیق نه دی شوی. ادارې زیاتوي مازیکو هم داسې کیسونه مخې ته راغلي وو او په مختلفو طریقو کرپشن شوی وو، خو اوس چې دا نوې معامله مخې ته راغلې ده نو دا زموږ اخلاقي اقدارو سره نه ښایي چې د حج غونډې مقدس سفر کې هم درغلي وکړی شي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی چشمه لفټ کنال په منصوبې کار د روان کال نه د شروع کولو اعلان کړی دی. دې منصوبې په مکملېدو به خیبر پښتونخوا ته د خپلې برخې مطابق اوبه ملاویږي. دریا وایي مشترکه مفادات کونسل د دې منصوبې منظوري ورکړي ده او د دې منصوبې لپاره 50% برخه به صوبه ورکوي او 45% به وفاق ورکوي. ادارې لیکي د پخوا په شان دې ځل به هم منصوبه شروع کېدو په اړه د بي یقیني صورتحال وي، ځکه چې وفاق او د صوبې ذمېواره محکمو ترمنځ د رابطې کموالی دی. ادارې لیکي 45% برخه د وفاق نه په وخت راوتل او 50% د صوبې نه ملاویدل به یو اوږد دفتري عمل وي. ادارې اخره کې لیکي که حکومت دا منصوبه کامیابه جوړول واړی نو د دې په هر مرحله به نظر ساتل وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په ورخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. ان بي سي به پانی د پاکستان او هند ترمنځ تعلقاتو ته کتنه کړې ده. په پانی لیکي هند وایي چې په پنجاب صوبه کې به لیزر ټیکنالوژي دیوالونه دروي او مقصد دا دی چې سیمې ته د وسلوالو د تګ مخه ونیسي. بلخوا سټریټ فور کمنټری نومي سلنیز مرکز په افغانستان کې په دې وروستو کې مهمو پیښو په اړه لیکنه خبره کړې ده. په لیکنه کې راغلي چې د هیواد راتلونکي ورسره تړلې ده. د دغه مقالو مهمې برخې درته مليحه میرزاده وړاندې کوي.
ان بی سی نیوز ویب پانل کې د پاکستان او هند پوله د نړۍ له خطرناکو سیمو یو ده چې تر ټولو زیاته پوزي ده. د هند سرکاري رسنۍ پنجاب سټیټ خبر ورکوي چې دغه هیواد د وسلوالو او نورو یرغلګرو د مخنیوي په خاطر د لیزر ټیکنالوژي لرونکي دیوالونه ودروي. روان کال د دواړو هیوادونو ترمنځ مذاکرات تر هغې وروسته وځنډېدل کله چې د هند پر پټانکوټ هوایي مرکز وسلوال برید وشو. هند جنوري د دویمې نیټې برید لپاره پاکستان تورن کړ چې وسلوال یې دې ته پرېښودل چې هند ته په ورننوتو سره حمله وکړي. د رپورت لمخې د هند په پنجاب سیمه کې به 45 لیزر دیوالونه ودرول کیږي. دغه ټیکنالوژي په پدا ډول استعمالیږي چې د لیزر رڼاګانې به پر سیندونو او غرونو متمرکز وي او هغه وخت به په الام غږېدلو سره خبرداري ورکوي چې کله څوک دغه سیمې ته داخل شي. بلخو سټریټفورډ کمنټری څېړنیز اداره لیکي په افغانستان کې په تیرو څلورو اونو کې څلور مهم واقعات شوي دي چې د هیواد له راتلونکي سره نیغ په نیغه واسطه لري. یو دا چې د هند، پاکستان، چین، روس، سعودي عرب او امریکا په ګډون د 14 هیوادونو استازي په نوې دلی کې د ایشیا زړه کانفرنس لپاره راټول شوي دي. دویم دا چې د اپریل پر 12 د طالبانو د سپرلي عملیاتو شروعات شو چې د روانې میاشتې پر 19 په کابل ځانمرګي برید کې 45 کسان ووژل شول. درېیمه دا چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اپریل په 25 د هیواد ولسي جرګې یا قومي اسمبلۍ ګډ اجلاس ته وینا وکړه او پکې یې په خپلې ستراتیژۍ کې د بدلون نقطې په ډاګه کړې. څلورم دا چې د اپریل په 28 د طالبانو د قطر سیاسي دفتر یو 2 کسیزه پلاوی د خبرو اترو لپاره پاکستان ته لاړ. اداره لیکي دا هر څه په داسې حال کې کیږي چې نړیواله ټولنه د هغې شخړې هوارولو هڅې کوي چې دواړو لوریو یې په دې وروستیو کې د خپلو بریدونو د زیاتولو ژمنه ښودلې ده. د ادارې په خبره په دې کې د یوې خواوې کامیابي به یوازې په یوه خبره تکیه نه کوي، بلکې د هغو عواملو په اجتماع به یې انحصار وي کومو چې افغانستان ته چیلنجونه ورپېښ کړي دي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره، د یو لښت خاورې لپاره، د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړی پیړی پورې دا ادم تاسو په بدل چې دا زم خاورې سي حاکم پاتې شوی دی. هغه
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارو نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرتو، نن به تا دې او ټاک چرتو.
انت باشا خنمال یو کافی را کو پدې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه بابا یې څه په خواره زایا خوړو.
د هر څه د مشالېډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
مشال اړو تاسو غوګي درنو دونکو تاسو کولی شئ چې د مشال اړو ټولي خبرونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې کتلیم شئ، لوستلیم شئ او اوریدل هم شئ. د دې ترڅنګ چې تاسو د فیسبوک یا د ټویټر خپل پاڼه لړی نو دا غي د لارې هم د مشال رادیو چې کوم ویریفاید یا تصدیق شوی پاڼه دا غوخه کوي او په هغه باندې هم د ټول رپورټونه تاسو کتلی شئ. درنو دونکو څنګه تاسو سره مجمنه کړی و چې په خبرونه کې تاسو لپاره اونیز خبرونه تړون هم درو، نو اوس وخت را رسیدلی دی د اونیز خبرونه تړون. او په نننۍ خبرونه کې ګورو بوریوال کاکړ د کوم ځای سیل را باندې کوي او دا غزي معلومات یې راغونډ کړي دي. نو راځي چې تړون پروګرام ته وښو.
تاسو
مشال رادیو د اونیزي خبرونه تړون اوریدونکو ز بوريوال کاکړ مو په دې خبرونه کې هر کله کوم. د خبرونه د خبر پښتونخوا د سوات په اړه ده. د خبرونه په فایل کې به درته د سوات جغرافیا درو پیژنو، بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک پاړه ووري، پورپسې هلته د میرمنو ژوند ته کتنه کوو، د دې سیمې د قدرتي زیرمو پیداوار او روزګار پاړه هم معلومات لرو، او په پای کې به د دې سیمې د ځینو نومیالیو شخصیتونو پاړه ووري. درنو اوریدونکو د سوات نوم به شای ډیرو، لومړی د فطري ښکلا سیلګری له حواله او بیا په دې وروستیو کلونو کې د بدامنۍ او ترهګری له حواله اوریدلې وي. د خبرونې له موضوع سره سم له پروفیسر محمد روشن څخه وپوښتل چې د سوات د جغرافیا په اړه معلومات راکړي. نو موري وویل
چې موږ نن نه سوات کوم ګورو، نو دا د خیبر پښتونخوا یو ضلع ده، خو که موږ لږ به شاته لاړ شو په تاریخ کې نو سوات به یو خطې نوم دی چې د هغې د ملکن ډیویژن ده، کوم چې میدانی خطه ده، دا سوات دی. او د دې شمال کې ګیلګت بلتستان پروت دی، کوم چې په تېر وخت کې نوردرن ایریاز ویل کېدل. نو دې په مغرب کې چترال علاقې او اپر دیر او لور مشرق، او په جنوب کې کوهستان ډسټریکټ، د شنلې مشرق طرف، مګر په جنوب کې د بنیر ضلع طرف.
له پروفیسر محمد روشن څخه مې وپوښتل چې د سوات مرکز او نور واړه شارګوټي څنګه میږي.
تقریبا سلور نوال پنځه لکھ خلکو خار دے خدا یو اہم تجارت خارون دے دے طرح پخوا کے شریف آباد کے دے نے علاوہ دسوات نور داسی ٹاؤن دی جی آتا لگیا دی وہ خارون شکل نہ اپنی لیکن ماتا دا خواست خیل دا بحرین دے مدین دے کالام دے
اوس بالا نموڑی چخا پا دی آڑا وارو چی پسوات کی دا پشتونو کمی کبیلی جوند کوی. یو زلبیا پروفیسر محمد روشن
پسوات کی لویا قبیلہ چی دا پختنو دا نو آغا یوسفزی آباد تی مین ویلی چی دا یوسفزو ویلی دا او دینا لگ برا چی دا دا کوهستانیانو دا قومونا آباد دی دا غوی دو زیمن دی دا بحرین کی توروالی قوم آباد دی بحرین اور مدین بسوئی علاقوں کے اور پکالام کے سیدھے کوہستانی انتلیو قوم دے گاوری جب ویلے کی التا التا کالام کے آگوی آباد دی سوات کے قریباً پینزہ جب ویلے کی جی پختو ویلے کی جی توروالی ویلے کی جی دا کالام دا گاوری یا کوہستانی ویلے کی جی دا کالام پیو دے کے چترالی گوم ویلے کی جی گجر کے دیگروں کے ڈیر لو تعداد کی آباد دی گجروں میں لیکی دی خو منتا پا مٹا کے بیا دا سوی دا ترکلانیانو مختلف لگا دی آغام راتا ملاوی دی چی اگوی اسی دی شلمانیان دلتا آباد دی خیتک خون دا سی خال خال ندلے کی دی
جوان جواک
پاسواد کی د ټولنیزو او تعلیمی چارو له فعال عثمان ولسیار څخه مې وپوښتل چې د دوی د سیمې خلک خوشحالي پر کوم موکو او څنګه لمانځي.
اخترونه چې دي دغه مذهبي روایت دی هغه کې د خوشحالۍ اظهار ډېر په ښه طریقه کېږي. بیا په خادو کې مختلف داسې پروګرامونه کېږي چې هغې سره هم تړلې دغه چې دي نو سندرې پکې را شي ګډاګانې را شي علاقې خپل مختلف چې کوم روایتي رقصونه دي هغه وویلی شي روایتي سندرې را شي. ورسره بیا داسې ده چې کله نوی ماشوم پیدا شي په یو کور کې نو کاله کېږي نو په هغې نسبت زیاته خوشحالي کېږي او روایتي انداز داسې دی چې نو کو په والا باندې خلک ډېر د خوشحالۍ اظهار نه کوي. بیا چې ماشوم کله د سنتو موخه کېږي نو د سنتو مخابیاره یا موږ دلته ته مریضی وایو کوم انا خو چې حقیقت ورته وي کله چې کویدن کیږي دو خاندانو په منځ کې ورشته را جوړ شي دغه خپل پروګرامونه دي نه کې مو مون زیات تر لکه د خوشاله اظهار د موسیقي په ذریعه د نوي جامو په ذریعه د خوراکون په ذریعه باندې کیږي.
عثمان رسیار په سواد کې د غم او بد ورځې پر وخت د خلکو ترمنځ د تړون په اړه دا سیرت وویل.
د سواد خو یو رجحان ده چې کچري عمل کوي کومه غم راشي جمعهتون کې اعلانونه وشي اول خو ټول نو لمبیدا شي د قبر تنظیم کړي خبر ورکړسته شي راغی لپاره بیا د هغه سره د متعلقه کم کور ته چې خلک راځي د دوه لپاره پاتې لپاره اندره غم ځپل کور چې نه راځي دا دلته شو تاریخي دي چې یو طریقه دا چې کم کمیټي دا کم تنظیم چې دی لپاره روشي هغه معنی نور کورونو ته ټایمونه ورکړي چې په دې وخت باندې به دومره کسانو یو کور د خوراک تنظیم کړي دا کورونه بیا یا غو متعلقه کور ته د خوراکونو راوړي یا د کورته چې کوم مېلمانه راغلي نه غیر ځان سره بوزي دویم طریقه ورسره اوس داس نه غونټه کې راغلي نه چې عموما د کوم محلي یا د کوم کلوغي چې کوم کورونه دي نو هغه یو مخصوص پیسې راغونډې کړي لکه مثلا 1000 روپۍ یا 2000 روپۍ نو هغه ټولې راغونډې شي او هغه د محلي د کمیټې چې کوم مشري هغه پیسې هغه ته حواله شي او هغه مکالفه علاقه کې کور نه تپوسو کې چېره تاسو ته څومره مېلمنو د خوراک انتظام کول دي ځکه چې هغه خو هم ځپلې کورې هغه دغه انتظام نه شي کولی مېلمنو زر کول په خپله په غم کې نو هغې لپاره دا انتظام وشي چې یو نمبایي یا یو پخلي کوونکی تسکی هغه سره خبر وکړي او د هغه وختن مقدار هغې ته ورکړي چې کرنې لپاره د ماضي دومره خلکو ډوډۍ ماښام لپاره دومره خلکو ډوډۍ یا ورسره د چین انتظام دغه طریقه باندې غم کېږي. بیا چې کوم داسې یو قدرتي آفات راشي یا داسې یو بم ورنږدېږي یا لوی حادثه شوي نو په داسې وختونو کې خلکو کې بیا هغه د ورورولۍ جذبه نسبتاً لږ زیاته راپیدا شي د هغې سره مالي مرسته هم ډېره زیاته کوي د هغې سره په سماجي او عالم د همدردۍ اظهار ډېر زیات کوي.
عثمان ولسیار وویل په خوا چې په سواد کې کوم دودونه یا روایت وو هغه اوس ډیر اغیزمن شوی دی، خو د غم او شادۍ پر وخت له یو بل سره د درېدو رسم لا پر ځای پاتې دی، کوم چې د ده په وینا باید وساتل سي. نوموړي په سواد کې د ناواړه روایتو په اړه داسې وویل:
په سواد کې چې زما په نظر کې کوم د ټولو نه یو بد عمل دی، نو هغه یو ډېر غیر ضروري اخراجات او د پیشن یو ډېر عجیبه جهان دلته کې روان دی. دا جهیز ډېر زیات غلط رنګ اغستی دی. دلته د خور لور په سر باندې پیسې اغستل خو نشته، خو دلته کې دغه رسمونه چې زموږ کوم دي چې په ودونو کې د غیر ضروري اخراجات په هغه کې که وګورئ د جامې جوړې چې دي نو ډېرې زیاتې ګران بیه دا عمل روان دی. دلته شادي حال یو ټرینډ ورو شروع کېږي، په یو حواله خو ښه دی چې لکه د نوي دور خپلې تقاضي دي، خو دې کې زموږ تهذیبي او زموږ سماجي نظام چې دی نو هغه ورسره ماتېږي.
عثمان ولسیار وویل په سواد کې که څه هم حالات د ډزو نه کېدو له امله آرام ښکاري، خو کیسه د دې برعکس ده. د ده په وینا اوس هم خلک په ویره کې ژوند کوي او د هر چا په ذهنونو کې داسې پوښتنې دي چې په سواد کې ترهګرۍ ولې او د څه لپاره وسوې. نوموړي هلته د ترهګرۍ د اغېزې په اړه وویل:
باور خو زما خیال چې مونږ به کور کې هم اوسپه یو بل نشو کولی، ځکه چې دې حالاتو مونږ ډېر زیات وځپلو په کورونو دننه. زموږ خاندانی نظام په دې حواله باندې تر سهاده پورې ډېر زیات متاثر شوی دی، ځکه چې په هغې کې یو کس طالب و د هغې که وروسته د اپریشن نه پس فوجیانو د هغه ټول کور بس کړی دی، هغه تباه کړی دی. د هغې کې دا نور رونه هم ټول متنفر شو دی، ځکه چې قصوروار یو کس وي او ټول کور تباه شي د هغې د وجې نه. زمونږ په دې حواله باندې بدې ماد ډېرې زیاتې شوي دي، باور بیخي په دې معاشره کې ختم شوی دی. د پلار میلمه سره یا د کلي کلوغې د نورو خلکو سره څه چې په خپل کورونو کې دننه په یو کور کې دننه هم باور نه دی پاتې شوی.
کورنۍ ژوند
د تړون خبرونه په دې برخه کې په سواد کې د میرمنو ژوند ته کتنه کوو. هلته د میرمنو د حقونو لپاره د کارکونکو سازمان خویندو جرګې مشره تبسم عدنان مشال ریډیو ته وویل د سواد په ټولنیز ژوند کې له میرمنو سره توپیری چلن او زیاتۍ کیږي.
غریلو تشدد داغه سره کمی تړلی خبري نوري اغا دلته هم موجود دي. زنانه سره چې دي نو د پیدایش نتیجه سره ظلم زیاتې شروع شي، نظام کې داغه د مرګ پورې داغه سره زیاتې رواني. غیرت په نوم باندې پخوا قتل کېدو، اوس چې دی نو د خودکشۍ نوم یې ولور کړی دی. داسې دوه کیسونه زما مخې له راغلل چې هغه جنۍ خودکشي نه وه کړې خو زهر یې ولور کړی او وی چې دا دی خودکشي کړې ده.
د میرمنو پر حالت نظر لرونکي یو بلې فعالې رفعت ناصر وویل هلته میرمنې د بیلابیلو لاملونو له کبله له خپلو حقونو بې برخې دي.
خو هغو ته حق پته نشته چې زموږ څه حقوق دي. دویمه خبره دا چې که حق پته وي نو هغه کوشش یا هغه سټرګل کولو د هغو ته لار نه ده معلومه. هغو ته پته نشته چې زموږ څه حق دی، موږ به دا حق اخلو څنګه؟ خو بس د یو تیاری په شان د خپل ژوند تېرئ که یو څو تنظیمه مخکې شي یا یو څو ځینو کې ښځو ته پیسې وویشلی شي، لکه د دې نه دا نه ثابتېږي چې هغو ته حقوق حاصل شي.
میرمن رفعت ناصر وویل یو پلو ټولنیزه بې انصافي ده او بل پلو په سواد کې ترهګرۍ هم میرمنې سختې وځپلې.
د ټول نه زیات چې متاثر شوي دي هغه د میرمنې دي، که هغه د حکومت په نوکرو کې وي، که هغه بل چیز وي، که هغه یو عام د کور ښځه وي، که هغه د غریزو علاقو ښځه وي، خو تکلیف هغې زیات لیدلی دی. مونږ چې کوم حالات لیدلي دي، کوم مونږ چې کوم د طالبانو د لاسه د ښځو بې عزتي او د هغو ته سټرس او د هغو ته بدې ردې لیدلي دي، نو دا د ډېرېدو خبرې نه دي. ایله خبره کېږي د خلکو دا زړه د ویرې نه بیا دوباره ډک شي.
رفعت ناصر زیاته کړه چې پښتانه باید میرمنو ته د انسان په سترګو وګوري او هغوی ته خپل حقونه ورکړي.
زه د خپلې معاشرې د ایرونو ته، د زموږ بچو ته، زموږ ځوانانو ته زه صرف دا پیغام ورکول غواړم چې خپلو زنانو له اعتماد ورکړي، د دوی حقونه مه خرابوي. که هغه د جایداد حق وي، که د هغه د تعلیم حق وي، که هغه د خپل د رای اظهار حق دی، که دا حق الله ورکړی دی او شریعت ورکړی دی، د دې حق نه هغه تاسو ولې محرومه کوئ؟
د دې سیمې ګټه وټه
د پښتنو د نورو سیمو غوندې سواد هم یو شمیر قدرتي زیرمې لري. د یادې سیمې یو څېړونکی امجد علي صاحب هلته د موجودو قدرتي زیرمو په اړه داسې وایي:
دا د سواد سره یو خوا کې نو ایریا دا شاډیری ورته موږ وایو. نو په شاډیری کې چاینا تلی چې دی دا ډېر زیات سیوا پیدا کېږي، هلته کې یعنې د دیر سره په خوا کې چې زمونږ د سواد کم بارډر لګي، په دغه ځای کې کاپر اور ورته وایي، کومه تامبه چې موږ یادو هغه ډېره زیاته ده. دغشان په سواد یو بل سایډ دی نکتخیل ورته موږ وایو. په نکتخیل کې آیرن ډېر زیات، آیرن اور چې کم دی دا ډېر زیات پیدا کېږي. کوکاری زمونږ د سواد چې کومه علاقه ده په هغې کې دا سره زر ډېر زیات پیدا کېږي، ګولډ چې ورته وایي. د هغې نه علاوه چې کوم دی نو لکه زمونږ سواد زمردو یو ډېر بهترین کان دی او ویل کېږي، په دې باندې زما ریسنټ یو تحقیق شو، ویل کېږي چې دا زمرد چې کوم دی دا په ثابته دنیا کې په درېیم نمبر باندې اعلی زمرد دي. کورنډم دي په ملم جبه کې، په کورن په دې ملم جبه کې زمونږ سره ګارنټ هم دي او بنټونایټ ورته وایي، دا هم ځای په ځای دي په سواد کې. ګریفایټ سي او کرومایټ چې کوم دی نو هغه بیا د سواد چې کله دا حد ختمیږي او شنګلي حد شروع کیږي، نو دکلته چې کوم دی کرومایټ په ډېره غټه دغه باندې په مقدار باندې پیدا کیږي.
نوموړی وایي د سواد د مځکې سر هم داسې دی چې هر ډول فصلونه او میوې کوي.
یو تحقیق ما کتل او پاغي کې ویل چې را په دنیا کې په ثابت دنیا کې دیارلس دسې پوینټس دي د ځمکو یعنی ټوډې دي چې پاغي باندې تاسو څه کرل غواړئ نو هغه کرلی کېږي. پاغي کې چې کوم دی یو ټوټه چې کوم دی هغه سواد هم حسابېږي. دلته کې په سواد کې یوازې څلوېښت قسمه مڼه پیدا کېږي، دغه شان چې کوم دی نو لس قسمه په دې کې شلتالو پیدا کېږي، او د دې نه علاوه چې کوم دی نو لکه د غنم او جوار او د دې خو د سره روسه حد نه دی معلوم، شوله ډېره زیاته پیدا کېږي، وریجې چې وته وایي کنه جی میوې پیدا کیږي، او دغه شان چې کوم دی سبزیانې ټولې پیدا کیږي. یخ علاقو سره چې څومره فصلونه تعلق ساتي نو هغه ټوټل چې کوم دی د الله رحم دی چې هغه په سواد کې په وافر مقدار پیدا کیږي.
امجد علي صاحب وویل د سواد پر قدرتي زیرمو او زرخیز ځمکه سربیره د دې سیمې ډیر خلک په عرب هیوادونو کې په مزدوري په سورک دي.
په دې سرکاري پوسټونو باندې به کوم خلک شته؟ خپورا په د سوات سلامپور یو علاقه ده، اسلامپور و تموي، اسلامپور و تموي، دا غي زیاتره خلک چې کندنه له ټول په پولیسو کې دي. دلته کې د فوج کې دي 50% د آبادی چې دا غوسته زراعت سره فچتا، ډېر 50% چې کندنه داخلک بهر زمګا په بهر ملکونو کې دي، یعنی په هر دریم سلورم کور کې به یو نه یو کس په سعودي عرب کې وي یا په دوبۍ کې وي. نو دوی د خپل کارونه چې کندنه هغه طرف ته روان دي.
نومیالی د دغه سیمې
تاریخ پوهان وایي چې د پښتنو د غرنۍ او ښکلې سیمې سواد د یو شمیر تهذیبونو مرکز پاتې شوی دی. د دې سیمې له لیکوال او تاریخ پوه پرویش شاهین څخه مې وپوښتل چې د سواد د نومیالیو کسانو پر فهرست رڼا واچوي. نوموړي وویل د سواد د نومیالیو یادونه ډیر وخت اخلي، خو د څو پخوانیو مشرانو ذکر یې داسې وکړ:
بادشاہ اویسو او بادشاہ پکل. نو د دې بادشاہی په 1415 کې دلته ختم شو. د دې سواتیانو د او کابل د اړه او د کندهار د اړه یو نوی قبیله راغله چې هغه هم پښتانه او د غزاړو سواتیانو کوټلي پښتانه، چې هغې د یوسف زین په نامه منوي چې د دې قایت چې و هغه ملک احمد بابا و، او د ده وزیر یا د ده مشیر یا د ده لارښود چې استاد ورته زه ویلی شم چې هغه شیخ ملي بابا دی. د شیخ ملي بابا قبر په سواد کې په بلوګرام سره دی، او د ملک احمد ماوانی په تیر کال کې ډېر لوی کانفرنس په دغه شیو په بټخیله کې. دلته بیا د سیدو بابا د راتلو پورې چې هغه تل یو مجاهد ځان له کول او سبق کې وي او سپیری موریدي او دا او دا، خو زما په نیز خدای عزیز دی چې د پښتنو په تاریخ کې یو ډېر لوی ګور سړی دی چې هغه نوم عبدالغفور، خو په سیدو بابا باندې مشهور دی. دغه سیدو عبدالغفور بابا سیدو بابا چې کوونه دا نو چې په 1911 کې د میا ګل عبدالودود په نامه باندې راغی په سواد کې یو مضبوط ایو پخا مثالی بچی چې سړی د اکبر سره میخو دی چې لا شو پر میخو دی چې خپل بالکل نالوسته سره به سواد نه مینې چې کله نو په 1900 یو کم په دوستم کې دا یو قابل زه چې هغه اسلامي کالج او په خوري او ډیر ټول سټډنټ ته لیلم سبقوالو هغه میجر جنرال جانزی ابراغه د پلار په زمان کې سات بچا شو. خو پاکستان هر څنګه فیصله چې وکړه دا یا خان دور په یو ریډو په اعلان باندې په 1900 یو کم اویم کې زمونږ د مهاجي بچي ختم کړو. خو نه ګواره مونږ ټول سواتیان به خبر پوي.
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو تاسو د سواد پاړه معلومات اوریدل. ل دې سره د خبرونه وخت پای تر رسیدي. راتلونکو اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته در پیژنو. اوس ز بوريوال کاکړ درڅخه اجازه غواړم. شو وخت ولري. خود مشال رادیو اوریدل مه هیروي.
Let's put on swatarasha.